السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د نهي ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 12 نیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه راپورونه لرو او ریدل یې بهیروي خو لومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکې زمو همکار عبدالحی کاکړ دی
سرچکی په بلوچستان کې د حکومتي ګوند بلوچستان او پارټي یو مشر د صوبې په خواني وزیر اعلی جان محمد جمالی غشتنه کړي چې د صوبې وزیر اعلی جام کمال دی په صوبه کې د سیاسي ناکارۍ د ختمولو لپاره د ګوند پارلماني غړو غونډه سمدلا سره وبولي د عوام نیشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست نامعلومه وسوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډزو وژلې دی او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د حکومت څخه د ناراضه غړو له لوري د صوبایي وزیرالا جام کمال په ضد د تحریک عدم اعتماد وروستم په صوبه کې سیاسي ناکاري روانه ده بلوچستان کې د حکومتي جماعت بلوچستان او ګوند یو مشر او د صوبې پخواني وزیرالا جان محمد جمالی غشتنه کړي چې د صوبې وزیرالا جام کمال دی په صوبې کې د سیاسي ناکاري ختمولو په خاطر د ګوند پارلماني غړو غونډه سملاسي راوبولي نوموړي دا خبره نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې په وینا وکړه پر دې مال د بلوچستان د اعلی وزیر څخه ناراضه سلاکار خان احمد لهڑی هم موجود وو د بلوچستان عوامي پارټي د اسمبلی غړي او د صوبې پخواني وزیر اعلی جام جمالی وای چې د پخپله د جام کمالی سره ویني او دا غږ غوښتنه کوي چې د پارلماني پارټي غونډه راوبولي په دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان نه ناراضه غړو د اکتوبر پر 16 نیټه د وزیر اعلی په ضد د خپلو چوکۍ څخه استفاګانې وکړې او د اکتوبر په 8 د بلوچستان د گورنر د درې صوبایي وزیرانو اسمبلیګانې منظوري کړې وې د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحاتو وروسته به ټاکنې کوي د بلوچستان حکومت وایي لکه شاوانی پرون مشالې دی ټول په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي نوموړي زیاته کړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټانو او 9 میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیز ته تقریبا حتمي بڼه ورکړل شوې ده شاوانی دا هم وویل چې دوی په صوبه کې ډېر ژر د بلدیاتي ټاکنو لپاره پلان لري خو په دې لړ کې لا نیټه نه ده اعلان شوې بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې سنجیده نه دی دوی دا خبره لاغه وروسته مشال لیډیو ته کړي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا پر راتلونکو 4 میاشتو کې به په هیواد کې بلدیاتي ټاکنې وکړي د اورګزو اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی په لسګونو کسان نن د پېښور پرېس کلب مخې ته پر لاته والی دی دوی په سیمه کې د امنیت د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګسو کورونو د سروې کولو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د اسانتیاو غوښتنه کوي د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورګزی نن مشالې ټول کا حکومت غشتونو ته پام ونه کړی نو دوی به احتجاج اسلام آباد ته وغځوي ما موضوع د بر اورګزو په حدودو کې راځي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبان پر ضد پوځي عملیات وسول هغه وخت شاوخه د 10,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوی ول حکومت په وار وار ویلي چې دوی د سونزو حل کولو هڅه کوي عوامي نیشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان نو عہدیدارانو ته سوګند ورکړ نوموړي وویل د دې کار مقصد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندی کول دي د خدای خدمتګارانو مشر سالار ډاکټر شمس الحق وټاکل سو نوموړي پرون مشال لري ته وویل دوی د پښتونخوا په هر ضلع کې د روغتیايي او نورو خدمتونو وړاندې کولو پلان لري
عملی طور د خلکو خدمت بکاو صفایانه بکاو روغ جوړي براولو ونی بټي بکرو چې کوم باچا خان بابا کړو چې موږ بځې پځې مرجن سنټر جوړو ایمبولانس یې پکې وي د اور مړکون کی ګاډیو پکې وي د سیلاب نه چې کوم غوکیږي هغه خلک رستل دي بلډینګ پرې وته پای کې خلک قطی داغینه د کول ایکسیډنٹ شو دا زموږ پدې کې مستقل شامل دي
خدای خدمتګار تحریک په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان جوړ کړیو نامعلوم وسلوالو د افغانستان په جلال آباد کې مدینه فعال په ډز وژلې دی. یو ځای روغتیاي سرچینې د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ټول چې نامعلوم وسلوالو د جلال آباد شهر څلورمې ناحیې اړوند چلمل تر سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدینه فعال په ډز وشت. د پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې نن غرمه شاوخوا 12 بجې سوې. قاتلان له سیمې تښتېدلي او ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درنور ولسوالۍ اوسېدونکی وو چې له تېرې شاوخوا 12 راهیسې په ننګرهار کې په مدینه فعالیتونو بوخت و. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې دي.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی ټاکن اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کوری د بلوچستان د واکمن بلوچستان عوامي پارټي له وزیر اعلی غوښتي چې د اسمبلی د ناراض غړو سره دی خبرې وکړي. بلخوا دا به هم باورې چې د بلوچستان په هرنایي کې زلزله ځپلي په څه حال کې دي.
موږ کورونه زموږ کوټه زموږ دیوالونه ګړ سره کریکونه کړي دي، سره مات دي، سره برباد دي.
ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیره له شپه گذرونه وخته ده.
داغه تبا د بدن دردونه او بدن کمزورتیا ځل سوزونه زیات دی، ورځ پر ورځ محسوس کوي او لوګه ده خطر لري چې کښتونه زمونږ په سپټارونو دي، زیات زمونږ د چکم غټ سپټارونو دي پای کې فری.
او عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک ته فعالولو فیصله کړې ده.
او منګه به هر قدم چې ته عملی تور د خلکو خدمت به کو، صفایان به کو، روغ جوړي براولو ونی بوټي به کرو چې کوم باچا خان بابا کړو.
لو مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په بلوچستان کې د حکومت نه د ناراض غړو له لوري د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان پر ضد تحریک عدم اعتماد وروسته هم په صوبه کې سیاسي ناکراری روانه ده او ځینو ناراض غړو له وزیر اعلی نه د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټۍ د پارلماني غړو د رابللو غوښتنه کړې ده. بل خوا ته د تحریک عدم اعتماد وروسته امکان دی چې د بلوچستان د اسمبلی غونډه به د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې راوبلل شي. نور حال د کوټینا ته مشال ریډیو د خبريال ایوب ترین په دې ریپورت کې اورو.
و خبري کانفرنس په خپل وینا کې د صوبې په خاني اعلی وزیر جان محمد جمالي اوویل چې د سیاسي اختلاف له امله په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي ګوند غړي په دوو ډلو کې سره بشل شوي دي. یو ډله د اعلی وزیر سره ولاړه ده او بلې ډلې 13 ورځ د نوموړي په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د بلوچستان عوامي پارټي د پارلماني غونډې د رابلنې څخه به ګټه داسې چې ټول ناراض غړي به نه هوازي کی گڈون وکڑی بلکہ دوی با خپلی گلے ہم اڑا دکڑی.
میں پھر جام صاحب کے پاس جاؤں گا کہ مہربانی کر کے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلائیں. آپ پارلیمانی لیڈر ہیں اور اس اجلاس
دے بلوچستان عوامی پارٹی دا اسمبلی گڑے او پخانے علا وزیر جان محمد جمالی وائی چیز خپلا دا جام کمال خان سر وینم او دا غس خوشتا نہ کوم چی دا پارلیمانی پارٹی غونڈ دی راو بلی پا غونڈ کی با پریکڑ وکڑو چی پتی رو درو کلو کی مسے گٹلی دی او چمی بائلی لی دی پکار دی چی موش خپلو کې سره چینو او خپلو ستونزي هوار وکړو او اوسنۍ ګډ حکومت بیل څه مشکل روان وساتو. بل پلو ته د بلوچستان اسمبلی لخوا د صوبې و گورنر او صوبایي سیکرټري قانون ته یو خط لیکل شوی دی په کوم کې چې د سیکرټري قانون څخه غوښتنه شوې ده چې هغه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد چې کوم تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی پر هغه د اسمبلی غونډه راوبلي. د خط دغه پاڼه د اسمبلی و نور غړو ته هم لیږدول شوې ده خو د اسمبلی د نیټې په اړه لا تر اوسه ښکاره درک نه دی لګېدلې. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی سکتر تارشا کاکړ د اکتوبر په 12 نیټه و مشال لیډو ته وویل چې د قانون له مخې په کار دی چې د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې تر 19 نیټې پورې راوبلل شي، لکن د ربیع الاول د میاشتې د 12 نیټې له وجې امکان دی چې د اسمبلی غونډه به د اکتوبر په 16 نیټه راوبلل شي. وزي دا په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت څخه نه ناراض غړو. د اکتوبر په شپږمه نیټه د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د خپلو وزارتو او سلاکاری څخه استعفا ورکړې وې او د اکتوبر په اتمه نیټه د بلوچستان گورنر د درو صوبایي وزیرانو استعفاګانې منظورې کړې وې. بلې خواته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د حکومت څخه درې ناراض غړو په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو، پخوانی د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی او عبدالرحمن کتران شامل دي. تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دي. دغه ډول د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا هم د بلوچستان د اوسنی سیاسي مشکل د هوارولو په اړه په اسلام آباد کې د لوړ رتبه حکومتي سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت څخه ناراضه څوارلس غړو د اکتوبر په یولسمه نیټه د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد په اسمبلی کې جمع کړی وو او دوی غوښتنه کړې وه په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان د خپلې دندې څخه سمدلاسه استعفا ورکړي. وروسته د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان په صوبایي حکومت کې د خپل اتحادي جماعت پاکستان تحریک انصاف د صوبایي صدر او صوبایي وزیر تعلیم سردار یار محمد رین سره لیدلی وو او دغه څخه د ملاتړ غوښتنه کړې وه، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف په بلوچستان اسمبلی کې وچ چوکۍ لري. لیکن تیره ورځ چې کله د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی وو نو په هغه باندې د تحریک انصاف یو غړي نصیب الله مری هم دستخط کړی او وی ویل چې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کول دغه خپل ذاتي فیصله ده. دلته زیاتره کارپوهان په دې باور دي که ناراض غړي د جام کمال خان په ضد دغه ډول تر اخره وخته پورې ودرېدل نو په هغه صورت کې دغه تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ سره مخکېدلی شي، ځکه چې دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمېره 15 ده. په هغه کې د حزب اختلاف 3 او د حکومت سره 2 غړي ولاړ وو. لیکن د 14 غړو د ناراضۍ وروسته نه یوازې د حزب اختلاف د ملاتړو غړو شمېره 30 ته رسېدلې ده. دغه ډول د ناراضو غړو په وینا چې د اعلی وزیر جام کمال خان سره 28 غړي پاتې شوي دي. بل پلو ته د حزب اختلاف په وینا چې د اعلی وزیر د بدلولو لپاره دوی اوس ښکاره اکثریت ترلاسه کړی دي، ځکه چې د غړو د شمېر پر بنسټ د صوبې د اعلی وزیر په ضد د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ پکار دي او د دوی سره دا وخت 30 غړي ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو رپورټ اوریدو چې د بلوچستان عوامي ګوند سوار لسغړو د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال سره اختلافات ښکاره کړي. د اختلافات هله د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د حزب اختلاف له لوري تحریک عدم اعتماد پر د راتلو وروسته ښکار شول، خو هغه وخت بلوچستان گورنر د حزب اختلاف دغه تحریک عدم اعتماد تکنیکی مسلې پر بنیاد بیرته سملی تلیګلی وو او دغه ډول تیر ورځ بیا دغه ناراض غړو خپل د جام کمال پر ضد تحریک عدم اعتماد راوړی دی، ځکه چې د جام کمال څخه دغه ناراض غړي دا ګیله لري چې د دوی په حلقو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او بیا په خاصه توګه چې کله دوی د حکومت برخه وو نو هغه وخت هم د دوی په کمو کې د وزیر اعلی له لوري لاسوهنه روانه وه، خو بلخوا وزیر اعلی دغه تورونه رد کړی دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان په وزامه اړیکو ادارې ISPR اعلان کړی وو چې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید له خپلې څوکۍ بدل شوی او پر ځای جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د 500 ورځو تیرېدو سربېره هم د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. ځینې خبریالان او شنونکي داسې اشاره ورکوي چې د پوست مشر او د وزیر اعظم عمران خان منځ په دې اړه اختلافات دي، خو پوځ حکومت لا هم سندې ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د پاکستان فوج عامالی کو ادارې ISPR د اکتوبر پر شپږمه نیټه په یو اعلامیه کې د ځینو فوجي چارواکو ترڅنګ د دې هېواد د جاسوسي ادارې ISI د مشر لیفټنر جنرل فیض حمید د تبادلې او د هغه د پېښور د کور کمانډر د جوړېدو اعلان کړی وو. هم په دې ورځ په یو بل بیان کې ویل شوي ول چې لیفټنر جنرل ندیب احمد انجم د ISI د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. خو د دې تبادلو او ټاکنو پنځه ورځې تیرې شوي خو لا هم د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې. چې په سیاسي چارو د خبر جرنلستانو او کارپوهانو په اند د عمران خان او فوج د مشر جنرال قمر باجوه ترمنځ د اختلافاتو ښکارندوی کوي. د دې اعلان تر خپرېدو وروسته په ټویټر پاڼه د جنرال فایز د تبادلې او جنرال ندیم احمد پر ټاکنې بحثونه تاوده شول چې په کې داسې اشاره ورکړل شوې چې وزیر اعظم عمران خان نه غوښتل چې د جنرال فایز تبادله وسی. د فوج د لوړ پولو مشرانو د تبادلو اعلان د اکتوبر پر پنځمه نیټه د جنرال باجوه په مشرۍ کې په راولپنډي کې د کور کمانډرانو تر غونډې یوه ورځ وروسته وسو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز او د قانون او انصاف پارلماني کمیټې غړی چودري بشیر ویر کوي د اصولو او ضوابطو له مخې د فوج مشر دا بدلون نه کوي.
د ISI مشر د پوز لیفټننت جنرال وی او داغه تبادله کول د پوز د مشر کار دی او په دې اړه د پوز خپل نظام دی.
د پاکستان د آئین لمخي وزیر اعظم د دې هیواد انتظامی مشر وی او هغه د فوج او ISI مشران ټاکي. په لندن کې میشته د پاکستان پر فوج کتاب لیکونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د آئین لمخي باید وزیر اعظم عمران خان په رسمي توګه د جنرال فیض د تبادلې او جنرال ندیم احمد د ټاکنې نوټیفیکیشن جاری کړي. خو د دې په وینا د دومره ورځو تیرېدو سربېره هم د نوټیفیکیشن نه جاری کېدنې څخه ښکاري چې په دې اړه د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ اختلافات دي.
یہ جو نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا عمران خان کے دفتر سے
وہ عمران خان لا دفتر نوٹیفیکیشن نہ کیدل د اختلافات او خکارندوی کوي. دا سخکاری چې عمران خان نه غواړي چې جنرال فیض حمید د ISI د مشر له چوکې بدل شي. عمران خان دا فکر کوي چې له حزب اختلاف سره چې کومه جګړه ده او د سیاسي شطرنج چې کومه لوبه روانه ده په هغه کې جنرال فیض د دې ډیر امرسته کوي او دینه غواړي چې هغه له دې چوکې ولاړ شي.
جنرال فیض حمید ظاهر انکی مدد کر رہے ہیں, انکے بہت مددگار ہیں, تو وہ جلدی وہاں سے نہ جائیں.
حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په ټاکنو کې درغلي سیوا او د عمران خان د بریا تر شا د جنرال فیض حمید او جنرال باجوه لاسو. عمران خان او فوج دا تورونه په وار وار رد کړی دي. خبریال او څېړونکي اویس احمد توید وای چې په ټویټر چې کم خبریالان یا شنون کې خبرې کوي هغه د په وینا تر ډېره حده ګنګوسي دي. د په خبره د فوج عمران خان ګټې او افکار یو شان دي, نو ځکه د دوی تعلق ډېر پیاوړی دی.
اور جب ISPR کی طرف سے ایک آفیشلی
دا ISPR لخوا چې یو وار بیان راغی, نو اوس که عمران خان وغواړي هم او که د اختلافاتو ګونګوسې رښتیا هم وي چې زما په فکر نه دي, د دې سربېره به هم دا فیصله واپس نشي. د عمران خان او اسټابلیشمنت ترمنځ تعلق ډېر پیاوړی دی او که د ګونګوسو په شکل کې د وړو وړو اختلافاتو خبرې مخې ته راهم شي, نو زه فکر نه کوم چې په مستقبل کې کوم ځای ونیسي.
خدا ڈاکٹر عائشہ صدیقی په فکر حزب اختلاف له عمران خان خفه دی او د فوج لوړ پوړي مشران هم داغه له کارکردګۍ خوشاله نه دي, نو ځکه غواړي چې نور به طرفه پاتې شي. د فوج او عمران خان ترمنځ د اختلافاتو د ګنګوسو پاړه په رسمي توګه نه فوج او نه حکومت څه ویلي دي. مشال ریډیو د اکتوبر پر 10 نیټه د پاکستان د نشریاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ته 2000 ټلیفون وکړ خو هغه جواب را نه کړ.
اوریدونکو ISI د انټر سرویسز انټیلیجنس مخفف ته دا د پاکستان د استخباراتي ادارې رسمي نوم دی. د دې ادارې دنده د ملي امنیت په اړه عملیات او پلټنې کول, معلومات راټولول او پوښتنې ګرویژنې کول دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پېښور کې د اورګزی د ماموزو خلکو لخوا شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست او وایي تر څو چې مثبت ځواب ورته نه وي ورکړل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي. بلخوا چارواکو یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی نور.
په پیښور کې د ماموزو ولس لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو د پریس کلب مخې ته د پیر له سهاره پر لت وهلې او غوښتنه کوي چې د دوی پر سیمه امن پر ځای کړل شي. هغلته پوځي عملیاتو پر وخت د ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړل شي، د صحت او تعلیم په شمول نور بنیادي سهولتونه دي ور برابر شي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورکزی مشال لډیو ته د نهې په ماسپخین ویلي که حکومت غوښتنو ته پام ورنه کړو نو خپل احتجاج به اسلام آباد ته وغځوي.
نو بیا به موږ سره سبا ورځ به انشاءالله د پیښور کې وي او بله ورځ د دې خبرې امکان دی چې مشاورت نه وروسته موږ اسلام آباد لپاره تیاری وکړو او موږ یو د اهلای عمل هم جوړ کړی دی چې موږ د ټولو قبایلو ته غږ وکړو چې اوس راپاسې چې زموږ د ورځې مسله ده.
دغه احتجاج ته یو شمېر مدني فعالان او سیاسي خلک هم ورغلي او هغلته د خپل تقریرونو پر مهال یاد غوښتنې ورپره کولو دپاره لا ماموزو ولس سره د ملاتړ ونګانې کړي. د پاکستان تحریک انصاف جی ډله مشره عائشه ګلالی وایي که حکومت غواړي چې د ماموزو اولس په خپله سیمه په پرامنه طریقه سنبال شي نو په بیا آبادکاري کې به سنجیده او عملي ګامونه ورته اخیستل وي. په احتجاج کې تر یو ورځ پس په صوبایي اسمبلی کې د حکمران جماعت غړی سید غازی غزن جمال هم شرکت کړی او هغلته د خپل تقریر پر مهال ماموزو اولس ته ویلي دي دا مني چې په ماموزو کې د نورو علاقو په مقابل ډیر کم کار شوی، خو داسې نه ده چې د هر څه دوی کړي، بلکې په خپل وخت کې هغه ځای ته زیات درجی ورکړي.
دا هر اور اگزی په ما باندې حق دی، ان شاء الله دا اخیری وخت پورې هغه د پرمنډ کړي وای. زه بالکل دغه دې ډیرو مرګرو خبر هم کړه مطالبه تنوید حکومت نه زه د حکومت احسان یم او ان شاء الله دا غي فائدہ دا د علاقو ته ډیر سیدلیم دې مزید هم ان شاء الله رسول.
ما موضوع د برا اورګزو په حدودو کې راځي چې پکې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او هغه وخت شاوخوا 10,000 کورنۍ د خپل کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې. د عملیاتو تر مکمل کېدو وروسته په 2013 کال کې حکومت د دې سیمې پر بې کوره شوي ولس غږ وکړو چې خپلو کورونو ته ستانه شي، چې په دوی کې څه نه څه 600 کورنۍ خپلو سیمو ته واپس شول، خو لوی شمېر کډوال لا هم د ملک په مختلفو سیمو کې مشتی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د اکتوبر پر 12مه د 1999 کال د هغه وخت پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت چپک چې پر ځای په پاکستان کې اوزل بیا په وقتی توګه د جمهوریت باب وتړل شو او پوځي حکومت قائم شو. پرویز مشرف بیا شاوخوا 9 کاله د پاکستان چیف اگزیکټو، پوځي مشر او صدر پاتې شو. په 2008 کال کې پرویز مشرف د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه چې ورسره یو بار بیا واک ته منتخب حکومت لاس ته ورکړي. لدې وړاندې هم جنرال ضیاءالحق د 1978 نه تر د 1983 کال پورې لومړی د مارشل لا لګولو وروسته د ولسمشر په حیث په واک کې پاتې شوی وو. له هغې وخته تر ننه په پاکستان کې یو شمېر سیاسي بدلونونه مخې ته راغلي دي چې د ځینو خلکو په اند د جمهوریت په توګه ګټه رسولي، خو ځینې نور یې بیا د حقیقي جمهوري نظام په تاوان بولی. د مشال ریډیو خبریال او زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د خبریال او د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید سره مرکه کړي او له هغه یې په سر کې پوښتلي چې آیا په 2023 کلونو کې په پاکستان کې د جمهوریت ودې ته څنګه ګوري. په دې اړه نوموړی وایي،
ګورې زما نظر کې کتا سو دې مودا کې وګورې نو جمهوریت هم صحت پوره مضبوطه شوه دا، میچوره شوه دا، خو ور سره چې کم بل قوتونه دي هغه هم طاقتور شوي دي، زیات اورګنایز شوي دي او زیات انفلټریټ کړي دي، مطلب ځان ارزه ته رسولي دي. نو که دغه حساب سره وګورئ نو اوس دې وخت کې چې کوم حکومت دی د عمران خان هغه زما په خیال آئیډیل حکومت دی، یو سیاست دان دا پارا هم او یو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دا پارا هم
دوا ادوار دا سیدی چھ دا مون دا یو بل سرا یعنی دا دی موازنہ کولی شو یو اغا وقت چھ پا نول سوا اتا اتیایم کی دا پوزی مشر جنرل ضیاء الحق دا جیاز حادثہ شوا او پا اغی کی دے مر شونا دا اغی نا پس بیا جمہوری حکومتو نراغل یعنی سلور پینز جمہوری دا بی نظر بوٹو او دا نواز شریف خو بیا چې په 1999 کې کله پرویز مشرف بیا حکومت واخستو په زور باندې د فوج په زور باندې نو د اغینه پس چې کله بیا جمهوریتونه راغلو په دې کې د زرداری او یعنی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او اوس ورپسې د عمران دې دوه دورو ته څنګه ګوري آیا هغه دورې خیوی پاغی کی جمهوریت ودا کړی دا کنا پدی اوسنیو دورو کی جمهوریت ودا وکا
داود سے تا خ تاریخ یو ہتا وکا خو ما ته دا ښکاري چې دا دوه سایکلز وي او دوه دایره وي چې مونږه مکمل کړی وي په دواړو ادوار کې چې کله سیاسي حکومت مخې ته راشي او خپل ځان انفورس کول غواړي او چې خپل پالیسیانې راوستل غواړي او انډیپندنس غواړي نو بیا هغه خلاف یو داسې بیانیه شروع شي چې دوی ناکامه دي سیاستدان د هیڅ شی کار نشي کولی معیشت خرابیږي بدعنوانی چې دا کرپشن زیات شوی دی نو پکار دی چې دا سیاستدانو د لاس کار نه دی پکار دا دی چې فوجیان چې ډیر ارګنایز دي هغه دی راشي خو بیا مونږ لیدلې دي چې دواړه ادوار کې که مشرف وګورئ او که بل جنرل ضیاء وګورئ هغه هم لس یولس کال حکومت کړی دی خو هغه هم صدا سے بدلون نه دی راوسته چې پاکستان ډیر مطلب یو وقتی غونته اثر خوشوي وو
تاسو په مطلب په دوړو حالاتو کې حالات امده غپاتې شوې دي سر که دره ته وایي چې د اوس مخکې بچ مارشال راغله یا به یو فوجي امیر راغې او یو جمهوریت حکومت به را اوپرځو او د هغه په ځای به کېناستید نو مونږ کتلې دي چې خلکو به په خارونو کې خواږه تقسیمول خوشاله به کولې خو تاسو نوی نه چې حالت لږ بدل شوی دی او د دې وجه څه ده
مطلب ما دا خبر وکا کنه چې دوانه خلکو ټیسټ کړی دي فوجي حکومتونو هم کتلی دي او سیاسي حکومتونو هم کتلی دي نو هغه کې زما په خیال اوس خلک پوه شوی دي چې لیسر ایول چې دی یا کم هغه چې دی او د ملک د پاره هم دغه دی چې هر کس سیاستدان وي هغه سره به گزاره کو او زما په خیال د دې ټولو نه زیات کم د حکومتونو خپل مدت چې پورا کړو 15 کاله هغه صحرا چې د کتا سو غوړې نو دا 2008 الیکشنو کې بیا چې پیپلز پارټي حکومت راغلو نو آصف زرداری دغه یو بنیاد اچولو چې هغه نه پس مونږ ګورو چې دا درې حکومت دی چې کاری داسې چې خپل نیټه به پوره کی
نیټه به پوره
نو هغه نو مام دغه یادولو چې زرداری صاحب سره مونږ یو ځل ملاو شو په ډوډۍ باندې نو هغه تم مونږ دغه وی چې یاره انټرویو را لره کنو هغه وی چې یاره ما پرې دې چې زه دا 15 کال پورا کم هغه د ذهن کې مونږه ټارګټ و چې یاره ار څنګه حکومت والا کې هغه وخت دا حکومت پیپل پارټي باندې ډیر تور دي چې ډیر بیکار حکومت او معیشت ته پاره سونه ک حالات ته بدل نه ک خو هغه خپل ټارګټ اچیو کو
یعنی د حکومتونو خپل 15 کال موده پوره کول یو روایت اچول دي سر تاسو دا فکر کوئ چې په دې هر څه کې یعنی د 2019 نه پس چې کوم جمهوریت حکومتونه راغلي نو په دې وخت کې که تاسو وګورئ نو میډیا هم په پاکستان کې ډیره عام شوې خاص کر دا ټلویزیون چینلونه او اوس په وختونو کې خو بیا د سوشل میډیا هم د دې څه کردار شته په دې جمهوریت مضبوطولو کې
بالکل یو حد پورې خوشته خو زما په خیال چې کوم طاقت دی پاکستان کې هغه هم یو پالیسی او یو هغه پلان لري په ځان کې چې د میډیا کم حد پورې ازادي پکار دی نو هغه هم وخت سره میچور شوی دا پالیسی او زما په خیال په خوا به رپورټرانو سره به ډایرکټ وو خلک کڅت غواړي چې دا رپورټ دی چاپ نشي نو رپورټر سره به تعلق اوس ټول گیم چې دی هغه د چینلو مالکانو سره د ټرو کیږي رپورټر اوس سویلیو نه لري په پاکستان کې. نو انکران چې دی هغه ټول بیانیا او ټول هغه چې دی هغه نو هغه مطلب 100% تاسو انډیپندنسي او فریډم په نشه ویلې سب بدلون پکې راغلی دی او سخل کو خپل پکې جرنالیزم هم کړی دی خلا هم زما په خیال منظر د آزاد صحافت هغه دا هغه لګ لري دی.
هرون صاحب اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو دا ټول حالات د مارشلاو او د جمهوریتونو ډیر د نږدې نه څارلي دي تقریبا د ډیرو مودې نه او اوس هم ګوره په اسلام آباد کې موجود یې. مستقبل څنګه وینې؟ جمهوریت پاکستان کې مضبوطیږي کنه جمهوریت په شاره باندې؟
ګوره د دې ټول انحصار زموږ د سیاستدانانو پورې دی چې هغه ځان څنګه خط طریقې سره هغه کوي او بیا خلکو پورې هم دی چې هغه ووټ چاله ور کوي چې کم بیا بار بار حکومتونو لور کوي ماغه پارټیانو لور کوي چې ناکامه پاتې راغلي دي او کنه نوې کسان پکې ټاکي. نو د دې ما په خل زیات هغه مهمه خبره هم دغه ده چې الیکشن برابر ریګولرلی پکار دي چې روان دي وي پنځه کاله حکومت مکمل شي بیا د هغه پوسټ مارټم وشي چې را دي پاتې شوی دي کنه دي پاتې شوی. نو بیا هغه بنیاد باندې خلک یو فری آزاد هغه سوچ سره فیصله وکړي چې نیکسټ کم پکار دي. نو ځکه بیا به د جمهوریت چې دی په پاکستان کې به وده راوړي.
د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ نو.
سرټ کې د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان او ام پارټي یو مشر جان محمد جمالی د صوبې وزیرالا باندې د پارټي د پارلماني غړو د غونډې رابللو غوښتنه کړې. نوموړي نن په کټه کې خبري غونډې ته وویل چې وزیرالا جان کمال باید په صوبې کې د سیاسي ناکرارۍ ختمولو لپاره دا غونډه راوبولي. دا په داسې حال کې ده چې د واکمن ګوند نه ناراض غړو پر جان کمال غږ کړی چې د وزیرالا توبه دي استعفا ورکړي. د بلوچستان حکومت وایي په صوبې کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به دا ټاکنې کوي. بلوچستان حکومت وایي دا که چاوني پرون مشالې د تور په صوبې کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. د اورګزو اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی. په لسګونو کسان نن د پېښور پرېس کلب مخې ته پرله توهلې دوی په سیمه کې د امنیت په پوځي عملیات پر مهال د اړنګسو کورونو د سروې کولو او د تعلیم او روغتیا په برخه کې د اسانتیاو غوښتنه کوي. دا احتجاج د ماموزو قبیلې شروع کړی دی. عوامي نېشنل ګوند پرون په واچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. د یاد ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان نو او دارانو ته سوګند ورکړ. نوموړول د کار مقصد د واچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندې کول دي. خدای خدمتګار تحریک په 1996 کال کې د خان عبدالغفار خان لخوا جوړ شوی و. نامعلومو استوادو په جلال آباد کې یو مدیر نه فعال په ډزو وشلې دي. یو ځای روغتیایي سرچینې د نوم نشودل په چارو مشارې لیکل چې نامعلومو استوادو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چلمتره سیمه کې د عبدالرحمن ماوین په نوم یو مدني فعال په ډزو وش چې له پیښې نیم ساعت وروسته په روغتون کې څاور کړ. پیښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې سمه.
اوریدونکو لند خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نوریدو زونه ګرهار ته چرته چې د ډیورن کرخه تصویر ما پرتو درې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. ځای ډاکټران وای چې دوی سره په کلینیکونو کې د ډینګي ناروغي د تشخیص لپاره کافي وسایل نشته. خلک په شخصي لیبارټریو کې خپل معاینات کوي. خو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست چارواکي وای چې د ډینګي د مخنیوي لپاره یې سیمې ته روغتیايي ټیمونه لیږلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د ننګرهار په دور بابا لالپوري او ممندرې ولسوالیو کې د ډینګي ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې چې زیات کسان پرې تورخم خارګوټي ته څیرمه د دور بابا ولسوالۍ اړوند په ګوړوکو سیمه کې اخته شوې دي. ډینګي چې تبه لرونکي وایرسي ناروغي ده له یوه تن څخه بل ته د ماشې په واسطه انتقالیږي. ځایي ډاکتران وایي که څه هم زیات ناروغان د ډینګي وایرس د تشخیص لپاره شخصي کلینیکونو ته ورځي خو زیاتوي چې لا هم هلته په کافي اندازه وسایل نشته چې په بشپړه توګه په ناروغ کې د ډینګي وایرس معلوم کړي. یو تنځایي ډاکتر زیورامان وایي
دلته چې د ډینګي وایرس ټیسټونو هغه نشته دی لابراتوار نشته چې هغه وکړي موږ حکومت نه درخواست چې دا ټول دلته راوړي د خلکو لپاره چې وکړي موږ دلته تا ټایفاید او ایم پی ټیسټ وکړو چې دانی به اراز علائم ته ګورو بس هغه بس موږ د ډینګي علاج کوو د ډینګي سره علاج نشته دی پیناډول ګولې دی او دا پرسټامول دی سره هغه ټمپریچر چلو شي بیا خیز انسان ته تکلیف نه نور د علاج نشته دی چې پلانکای شي یا واکسین یا پلانکای دی لپاره
ځای خلک وایي خراب اقتصادي وضعیت لری پرته سیمه او د ډینګي ناروغي رامنځته کېدو اندېښمن کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ د ګړوکو اوسېدونکي موینشا وایي
بیگان را دل مدر سخت ملا خوگید و قیمه خوگید و تلوی در سخت بیگا یخنه نیولو بیگا شپین را دل مریضیم من با دستیرم را تاولگا و من را دوی بیم را کنید.
پایانی حال که در ننگرار در آمی روختی رئیس اتاورامان پاتی وایی د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو یو شمیر ټیمونه ګمارلي او هڅه ده چې د ډېرې خپرېدو مخه یې ونیسي.
دغه ناروغي د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې چې څنګه څرګند شوی دی چې تعداد یې ډېر کم دی. د رسنیو سره چې کوم تعداد شریک شوی چې تقریبا 15,000 پورې تعداد ښودل شوی خو هغه حقیقت نه لري. نو د دې تعداد مجموعه 34 کسان دي چې په شپږ کې مثبت ختلي دي. نو د دې لپاره موږ صحي ټیمونه آماده کړي دي، موږ ساحې ته لېږلي، موږ کور کړي، انشاءالله مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې روغتیا پالان وایي د ډینګي ماشه د ناپاکو ډنشو اوبو له امله پیدا کیږي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې که د کورونو په شاوخوا کې د ناپاکو اوبو ډنډونه ولري په هغو د خاورې واړوي او له دې ویروسي ناروغي دې ځانونه وژغوري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه هرنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډیر خلک هلته له ویرې خپل کوټو ته نه ننوځي. دوی وایي چې د کوټو حالت یې ښه نه دی، د نړېدو خطر ورسره تړلی دی. د زلزلې ځپلو سره د بیلابیلو خیر ښېګڼو سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې هم روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې روانې مرستې د دوی اړتیا نه شي پوره کولی. د پی ډی ایم ای چارواکو په وینا چې ډیر زر به اغېزمنو کورنیو ته خیمې او خوراکي توکي ور ورسوي. نور حال د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم په دې رپورت کې و.
په ارنای کې د 8 اکتوبر د زلزلې وروسته ډېری خلک هلته لویر خپل خونو ته نه ننوځي. په یاد سیمه کې د زلزلې وړې وړې څپې روانې دي، دوی ویره لري چې خونی را باندې نړیږي. نور محمد شاه یو له هغه زلزله ځپلو دی چې له ونې غني پرې کړي او د کور په انګړ کې د شپې تېرولو لپاره کوډله جوړه کړې ده.
زموږ کورونه، زموږ کوټې، زموږ دیوالونه ګرد سره کریکونه کړي دي، سره مار دي، سره برباد دي. ګرد شپه سړو ته یخ ته تېره کړو، دا کوچني کوچني بچان مې دي، کوچني کوچني لوڼې مې دي، سر اوس مې دا کوډۍ جوړه کړې ده، اوس شای مای پر اچو، اوس یو ماحول ځان ته سره جوړ کړو.
د نور محمد شاه لس کلنه لور عائشه وایي چې له ویرې ورځ د ونې وسایته تېروو او د شپې کوډلې ته ځو. د بلوچستان د طبیعي ناورینونو سنبالولو ادارې پی ډی ایم ای په وینا چې د ارنایي د 8 اکتوبر زلزله کې 19 کسان مړه او 230 کسان ژوبل سوي دي، خو یادې ادارې تر دې دمه د اغېزمنو کورنیو او د مالي زیانونو شمېر نه دی ښوولی. د هغوی په وینا چې د شمېرنې معلومولو لپاره یې هلې روانې دي. د ارنای اوسېدونکي اویا کلن غفار شاه وایي چې نیم خو نیمې نړېدلې دي، کومې چې پاتې دي هغه اوس ته استوګنې نه دي.
زلزلې
ځپلو کورنۍ ته د بېلابېلو خیر ښېګڼې سازمانونو او پی ډی ایم ای لخوا مرستې روانې دي، خو ځایي خلک وایي چې دا زموږ اړتیاوې نسي پوره کولی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان علیانی ویلي چې د زلزلې ځپلو لپاره امدادي مرستې روانې دي. د پی ډی می په وینا چې ډېر زر به ټولو اغېزمنو کورنیو ته خیمې او خوراکي توکي ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، ارنایی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو
واوري. اوریدونکو، د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحاتو وروسته به دا انتخابات کوي. په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې. صوبایي حکومت د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره لا نیټه نه ده اعلان کړې، خو وایي چې کېدای شي د روان کال تر پایه وشي. هلته ځینې مخالفه سیاسي ګوندونه بیا دا تور پورې کوي چې حکومت په ټاکنو کې د ناکامۍ د ویرې له وجې دا انتخابات نه کول غواړي او له ځنډه کار اخلي. د مخالفه ګوندونو په وینا د بلوچستان اقتصادي حالت ته په کتو بلدیاتي ټاکنې د دې صوبې لپاره ډېرې ضروري دي او باید دا ضرور وشي. په پاکستان کې هر صوبه د بلدیاتو خپل نظام یا لوکل ګورنمنټ لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل نو.
په بلوچستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت په صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده نه دی. دوی دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د انتخاباتي کمیشن په وینا پر اتلونکو سومیاشتو کې به په هیواد کې بلدیاتي ټاکنې کوي او پیل به له خیبر پختونخوا کېږي. د متحده مجلس عمل ګوند او په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سکندر ایډوکیټ د اکتوبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر اوسه په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د نوو حلقه بندیو جوړولو په ګډون هیڅ تیاریاں نه دي کړې. نوموړي زیاته کړه چې بلوچستان له وړاندې نه د پاکستان تر ټولو وروستو پاتې صوبه ده، نو د دې صوبې لپاره بلدیاتي انتخابات تر ټولو زیات مهم دي.
امینمنٹس پکی کی اور پکم طریقہ راولی دا خوب بدقسمتی دی ملک دا رچ دی دا قانون و آئین و دا گر شیان دا دا ریاست دا پا رہی نو دلتا لبا دا مرگا دا یو سڑی دا خپل خواہش مطابق اگر قانون دا سی جوڑ کی تھی اگر ریاست دا سڑی دا پا رہی اس پا انتظار ہی چھ دا دی ایکٹ او پا ایکٹ راسی نو بیا با پاگی باندی داگی مطابق الیکشن
کی. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت کارکردګي سم نه ده او ورته معلومه ده چې په ټاکنو کې بل ماتې سره مخامخ شي، نو ځکه نه غواړي چې بلدیاتي ټاکنې وشي.
کله چې په تیر وخت کې زموږ د ګوند حکومت په صوبه کې موږ بلدیاتي انتخابات په 2013 دسمبر کې وکړه، د حکومت تر اوسه پورې بلدیاتی انتخابات نه دی کړی. هغه تیاری چې د نوی مردوشماری مطابق به نوی حلقه بندیان کېدلې، دوه نیم درې کاله مخکې خپل اوسنۍ د جام حکومت عدالت ته ولاړی، پای کوټ کې سټی واخسته، د الیکشن کمیشن هغه روان کار چې نوی واډونه به جوړول د نوی آبادی په بنیاد باندې هغه کار بند کړي. تر هغه وخت پورې چې نوی حلقه بندیان نه سوي، د نوی انتخاباتو کول شاید ناممکن وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې د بلدیاتي حکومتونو له لارې اولس ته واک ورکول غواړي. دوی د مخالفه ګوندونو د ناسمې کارکردګۍ په اړه تورونه هم ردوي او وایي چې د هیواد اقتصادي حالت د پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له وجې خراب شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. نوموړي زیاته کړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټیانو او 9 سپل کارپوریشن لپاره وړاندیز ته حتمی بڼا ورکړل شوې ده. شاوانی دا هم ویل چې دوی په صوبه کې ډېر زر د بلدیاتي ټاکنو پلان لري، خو دې لړکی لا نیټه نه ده اعلان شوې.
تر اوسه موږ چې دی تاریخ نه دی ټاکلی، هوپفلی چې په دغه کال کې په 2021 اند پورې به انشاءالله دا وشي. بلدیاتي انتخابات موږ بالکل کوو، اور اس کا بلدیاتی انتخابات پر یہ ماڈل سسٹم بلوچستان گورنمنٹ راوڑی ملک ریفارم پیکج راوڑی تھی وہ ساری دا ایکٹ پر امینڈ کو اور بلدیاتی انتخابات مشکو دتی علاوہ کم یونین کونسل تھی اغب فائنانشل ڈیر امپاور کو
بلوچستان کی بلدیاتی ٹاکنی پدو سرا دیر لسم کال کے شبی وی اور لاغرست دو بلدیاتی حکومتوں مودی ختم دو باوجود ہم پدغ صبح کی یاد ٹاکنی ندی شوی
تاسو مشال ریڈیو تو گی اوریدن کو پو پی خبر کی د ایچ آئی وی ایڈس ناروغان په ټولو صوبه کې د ټولو زیات رجسٹر شوی دی ولی په دویم نمبر بنو ضلع ده چې هلته هم د یادی ناروغۍ مریضان رجسٹر شوی دي د انټیګریټډ ایچ آئی وی هپټایټس اینڈ تھلیسیمیا نومې ادارې لخوا د رپورټ تر مخې په صوبه کې د ایچ آئی وی ناروغانو شمیره د شپږو زرو نه زیاته شوې ده چې پکې د 2500 نه زیات ماشومان هم شامل دي په دغه رپورټ کې راغلي په خیبر پختونخوا کې رجسٹر شوی ناروغانو کې د افغانستان او زیمبیا نومې هیواد مریضان هم شامل دي او دغه مریضانو د درملنې لپاره په خبر کې دوا فیملی کیئر سینټرز یا حفاظتي مرکزونه او په نورو شپږو ډیویژنونو کې یو یو مرکز جوړ شوی دی په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی نو
په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز مریضانو شمیره د شپږو زرو اوښتی ده په قبایلي ضلعو کې 1024 مریضان هم د ایچ آی وی ناروغان دي او د دغه مریضانو د بیا رغونې لپاره د هر ډیویژن په لوی روغتون کې فیملی کیئر سنټر یا حفاظتي مرکز ولې په خبر کې دغه شان دوه مرکزونه جوړ شوي چې په کې شپږ زره درې سوه او څلور شپېته ناروغان رجسټر دي د پیښور د چاپېدونکو اردو ژبې ورځپاڼې آج د اکتوبر په 11 په خپل یو خبر کې دغه ناروغانو معلومات او حکومتي اقدامات په حواله رپورت کې دا هم لیکلي د ناروغانو علاج وړیا کیږي اخبار د انټیګریټډ ایچ آی وی هپاتایټس اینڈ تھلیسیمیا نومې ادارې لخوا ورکړل شوی معلوماتو کې زیاته کړي د ایچ آی وی ایډز له ټولو زیات ناروغان 2206 په خبر کې او په دویم نمبر دو کم نه نیم سو په بنو ضلع کې دي چې درملنه روانه ده اخبار دا هم لیکلي د تیرو کالونو په نسبت د ایچ آی وی په ناروغانو کې زیاتې راغلي دي او په توربیلا کې سږ کال یو کیس رپورټ شوی ولی په دغه سیمه کې د 2018 نه تر د شلم پورې د ایچ آی وی یو ناروغ هم نه و د محمد دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر محمد حیات افریدی د اکتوبر په 11 مازیګر مشال ریډیو ته وویل د خلکو په ذهن کې د یاد مرض په حواله د ټولو اولنې شک داسې جوړیږي چې ګنې دغه مرض د جنسي اړیکو د وجې پیدا کیږي او افریدی زیاتوي د دې وجوهات د دغه نه علاوه هم کیدای شي نو هغه بیا کوم رقم وجوهات دي
نینم کی دی شیدا دا خونو ڈاکٹر نم کی دی شیدا زمونگا لوکل چکم پریکٹیشنر دی چپ یو سیرنگ دو دیس نورو کسانو تختنی وہی دا غینم کی دی شیدا
دا اخبار دا رپورٹ تر مخا پا دا مریضانو کی 200 او یو کم شپیتا ماشومان هم شامل دی اخبار لیکلی په دې ناروغانو کې د نارینه شمیر 4500 او 4000 یادې د زنانو شمیر په کې 1500 د هلکانو ماشومان شمیره 2500 د جنکو ماشومان شمیره 110 او د هجراګانو شمیره پکې شپږ ډیر ښودلې شوی په قبایلي ضلعو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د ټولو زیاته شمیره شمالي وزیرستان او د ټولو کم شمیره او رګزو کې رپورت شوی د ایډز کنټرول پروګرام د چارواکو په وینا چې دا هغه مریضان دي چې رپورت شوی ولی هغه مریضان چې د دوی سره خپل ځانونه رجسټر کړي نه دي شمیره یې نه ده معلومه مشال ریډیو دغه پروګرام د صوبای مشر او ورستو د مرستیال مشر سره رابطه وکړه خو د دوړو د خوا جواب ملاو شو لنډ ورځ وړاندې دوی په دغه څوکیو ګمارل شي او بل دا چې دوی پوره ډیټا او یا معلومات راغونډوي هم نو وسته دي جوګه نه دي چې میډیا سره خبرې وکړي د اخبار د خبر تر مخه په خبر کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډی ریډینګ روغتون ایچ ایم سی مردان ضلع هسپتال بټخیله کوهاټ بنو ډیرا اسماعیل خان او ایوب ټیچنګ هسپتال ایبټ آباد کې د دغه مریضانو لپاره مرکزونه جوړ دي ډاکټر محمد حیات افریدی مشال ریډیو ته دا هم وویل هر څوک د ناروغۍ ځینې علامتونه لري باید د صحت د مرکزونو سره د رابطه وکړي ځکه چې علاج په وخت ممکن شي نو د دغه ناروغۍ کوم رقم علامتونه دي
داغه تبا د بدن دردونه او بدن کمزورتیا ځل سوزونه زیات دی ورس پرز محسوس کوي او لوګه د ختمیږي او دل تکلیف په بدن کې زیاتیږي څنګه رږي چې ټیسټونه زموږ په هسپتالونو کې په مومندو کې او زیات زموږ د چکم غټ هسپتالونو دی پای کې فری سکرینینګ زموږ کې کیږي نو را دي مهرباني وکړي چې خلک چې تاسو ته تکلیف یې غوړي هسپتال ته ځي او د خپل سکرینینګ فری کوي
ډاکټر محمد حیات افریدی دا هم وویل د ایچ آی وی ایډز ناروغ شوی خلک د سټیګما معنی د بدنامۍ نه یریږي نو دوی دی باوري وسی چې د رجستریشن نه تر د علاج ختمېدو پورې دوی شناخت نه څرګند پاتې کیږي دوی هیڅ یو چاته د ناروغانو هیڅ رقم پیژنګلو نه ورکوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته، عوامي نېشنل ګوند یو وار بیا د خدای خدمتګار تحریک ته بیا فعالولو پریکړه کړې ده. پرون په باچا خان مرکز پېښور کې په دې اړه یو دستور شو چې پکې د خدای خدمتګار تنظیم نوو غړو ته سوګند ورکړل شو. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل له دې کاره یې مخه دا ده چې د ولس خدمت الله د رضا لپاره په وړیا توګه وکړل شي. خدای خدمتګار تحریک په 1979 کال کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان لخوا تاسیس شوی وو. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي په کار وا چې د دې غورزنګ تسلسل مات شوی نه وي، خو اوس هم د دوی په خبره غنیمت دی چې دا غورزنګ یو واري بیا فعالیږي. له پېښوره نور حال غلام غوث راکوي.
باچا خان مرکز پېښور کې د اکتوبر په 11 نیټه د خدایي خدمتګار تنظیم عہدیدارانو نه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان سوګن واغستلو. په دغه مهال ایمل ولی خان وویل چې د دې ګام مقصد د باچا خان د خدایي خدمتګاری تحریک بیا راژوندي کول دي، او په هر کلی کې د الله د رضا لپاره د پښتنو خدمت کول دي.
او تلو چې موږ د الله د مخلوق خدمت د الله د رضا لپاره کوو، او د یو یو تن سره زماده تمره چې څنګه خدای خدمتګار پړونبني میدان ملو شو عہد وکړو، او بیا را پاسې دل ځان لرونه پیدا کړو چې پړونبني میدان هر څونه ملو شو وي دي، خو اخره کې بیا هغه یو لکو ډیر زرو دا تنظیمونه چې تاسو په شکل کې دلته ناشتي د مرکز نواله تحصیل پورې دا بر تحصیل نه هر یونین کونسل په سطح دا جوړو، په هر ویلج کونسل کې به ان شاء الله بنیادی خدای خدمتګار هم بیا ټاکو.
د خدایي خدمتګارانو مشر سالار ډاکټر شمس الحق په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په عامو حالاتو کې په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر د ولس د خدمت ترڅنګ دوی په بیړني حالاتو کې د ولس د خدمت لپاره د پښتونخوا په هر ضلعه کې د روغتیایي سہولتونو او د امبولانس سرویس ورکولو پلان هم جوړ کړی دی.
موږ د باچا خان سلکلی تاریخ تحریک چې کوم چې هغه سماجی سایټ چې او پرایي سایټ چې او پس وجوهاتو خاموش شه، نن هغه بیا را جمع دی شو یو صدای پس، او موږ به هر قدم چتو عملی طور د خلکو خدمت به کوو، صفایان به کوو، روغ جوړی براولو، ونی بوټی به کړو چې کوم باچا خان بابا کړو. او یو کال کې دنه دنه موږ په 42 ملکونو کې براو شو، او په دې پاکستان کې سیوا د سند نور ټول صوبو کې برابر شو. اوس په عملی کار شروع کیږي چې موږ بځای په ځای ایمرجنسی سنټر جوړو، ایمبولینس به پکې وي، د اور مړکون کې ګاډیو پکې وي، د سیلاب نه چې کوم هغه کیږي هغه خلک رسېدل دي، بلډینګ پرې وته پای کې خلک کتي داغې نه کول دي، اکسیډنٹ شو، دا زموږ په دې کې مستقل شامل دي.
په خدایي خدمتګار تنظیم کې ته هم نمائندگی ورکړې شوې ده. د یو پخوانی خدایي خدمتګار لور شایله وحید خان چې په دې نوې تنظیم کې شامل ده مشال ریډیو ته وایي:
زه د خدایي خدمتګار مردل خان لورم، چا چې ډېر زیات ستړې کړې وي په دې خدایي خدمتګارۍ کې د باچا خان د قافلې مرګرو او دوی شکاله کې دې تیر کړو، نو زه په دې فخر کوم چې نن زه په دې ځای کې ناست یم، او ما ته په دې تنظیم کې د خدایي خدمتګارو ما ته پکې او د ملو شوا زبدي سره ډیر زیات انصاف کوم، د خپل او دې سره په دې خو ډیر زیات خوشحالي محسوس کوم ډیر زیات، او ان شاء الله تعالی مونږ به د خپل مرګرو سره څنګه په څنګه چې د دوی کوم مشنې هغه به مونږ مخکې بوزو او د پښتون قوم خدمت پکو.
په دې دستور کې دا هم وویل شو چې د خدایي خدمتګار تنظیم د پاکستان نه بهر په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شوی او تنظیمونو ته امر ورکړی شوی چې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې دی، او د افغانستان نه بهر د تلونکو کډوالو هر ممکن مرسته او خدمت وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد د 1979 کال په نومبر میاشت کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان پیژندل کیږي خو دی وو چې باچا خان غیر سیاسي تحریک بالو دای د پښتنو د ورورولۍ تنظیم بللو. په دې تنظیم کې د نارینه او ترڅنګ ښځو هم ونډه لرله او زیات ټینګار یې د زده کړو په کولو کاوه. اوس ازو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال هغه ټورنمنت چې
چې د شپېتو لوبډلو ترمنځ درې میاشتې مخکې پیل شوی و، تیره ورځ ناوخته د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د یادو سیالیو نندارې ته د خوست مرکز ولسوالیو زرګونه کسان ورغلي وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خوست د مرکز اړوند د ایوب خیلو په سیمه کې د فوټبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ چې درې میاشتې مخکې پیل شوی و، د همت لوبډلې په بریا پای ته ورسید. پایلوبې ته د لکڼو منتخبي لوبډلې او همت ټیم لاره موندلې وه، چې د لوبې تر پایه د لکڼو منتخب ټیم دوه او د همت ټیم درې ګولونه ووهل. په دې ډول لوبه د همت ټیم د اتلولۍ په خپلولو پای ته ورسېده. د لکڼو د ایوب خیلو د کلي اوسیدونکي وحیدالله وحدت مشال راډیو ته وویل له دې لوبې موخه د ځوانانو سالمه بوختیا او د نشو پر ځای ورزش ته د ځوانانو هڅول دي.
دا ټورنمنټ کې موږ سره تقریبا شپږ ټیمونه موږ سره برخه وخستې وه، چې په دې کې د ننګرهار ټیم او لوبغاړي د پکتیا ټیمونه موږ سره ګډون کړو. ان شاء الله نن ورځ چې د فائنل ورځ چې د لکڼو منتخب ټیم فائنل ته وتله ده او د نصر الله جان خدمت ټیم فائنل لوبې ته وتله ده. نو موږ د ټولو ځوانانو نه دا غاښ چې د شهید توکو نه لوس وخلي او ورزش ته مخه کړي.
د لکڼو د ایوب خیلو د جبې میدان پایلوبې ته د دې ولایت د مرکز ولسوالیو زرګونه نندارچیان ورغلي ول او نندارچیانو به د خپلې خوښې لوبډله په چکچکو او غورځیو تشویقوله. مدني فعال محمد کریم تاثیر وایي سپورت د بشریت په منځ کې ګرانښت، مینه او یووالی پیدا کوي.
لوبې د انسانانو ترمنځ مینه، یووالی، اتفاق پیدا کوي. موږ تاسو وینو دغلته ډېری کسان راغلي تماشې لپاره. د دې په لیدو سره دوی کې دغه جذبه، دغه احساس، دغه مینه پیدا کیږي چې کاش زه هم دغه میدان کې وای، ما هم دغه شهرت پیدا کړی وای. دا په څه طریقې سره کیږي؟ دا د ملګرو، د یو بل د تشویق، د ملګرو، د یو بل د هڅونې په اساس دا کیږي.
په ټورنمنټ کې بیا د لوبډلو ورزشکارانو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په دې سیمه کې یو معیاري لوبغاړی جوړ شي.
نوم یې بین الله روحان ده. که څه هم موږ ته مرکزي فدراسیون کومه خاصه توجه نه کړي، دا میدان یوازې د خوست په سطح نه بلکې د افغانستان په سطح تماشا لري. نو د دوی نه مې غوښتنه هم دا هیله مې ده چې موږ ته باید پوره توجه وکړي د میدان په جوړولو کې.
په ایوب خیلو کې د ټورنمنټ د قربانو په استازیتوب یو تنظیموال ځوان سهارګل د خوست او د نورو ولایتونو له ورزشکارانو مننه وکړه چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
احمد کلب لوبغاړو ته مبارکي ایم. اتل ولید ته مبارک وي او خپل لوبډلې ته یا لکن منتخب لوبډلې ته داسي ایم چې تاسو خپل کوشش وکړو فائنل ته رسیدل هم دا یقینا بریا ده. دا چې بریا د فائنل ګټلو کې ما قسمت نو برخه نه واغه به له خبره ده.
په خوست کې د رزمي ورزشونو سربیره کرکټ، فوټبال، والیبال، نیزه بازی، کبډي، د اندام و ښکلا، هاکی، زغاستی، تیگی اچولو، جمناستیک، د معیوبین باسکتبال، خوسی او نوری لوبی دود دی او پا دی برخو که ورزشکاران تمرینو نکوی. د خوست د ورزشی اداره د معلوماتو پر بنسټ د یاد اداره پا چوکات که څلور دیرش فدراسیونونه فعالیت لري چې شاوخوا څلوی اخزر ورزشکاران پا که پا منظم دول سپورتی تمرینو نکوی.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو. مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د رواني خبرونې پای شی بوت را رسیدلی او لړن خبرونه یو سل بیا ل عبد الله کاکړ نور.
د بلوچستان د واکمن ګوند بلوچستان پارټي یو مشر او د اسمبلی غړي جان محمد جمالی د صوبې وزیر اعلی باندې د پارټي د پارلماني غړو د غونډې رابللو پوښتنه کړې ده. نوموړي نن په کوټه کې بغیر خبرې غونډې ته وویل چې وزیر اعلی جام کمال باید په صوبې کې د سیاسي ناکرارۍ ختمولو لپاره غونډه راوبولي. دا په داسې حال کې ده چې د واکمن ګوند نه ناراضه غړو په جام کمال غږ کړی چې د وزیر اعلی توګه استعفا ورکړي. خو جام کمال ویلي هغه وخت به استعفا ورکړي کله چې د اسمبلی ټول غړي د مستعفي کېدو پوښتنه وکړي. د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د 2010 کال په قانون کې تر اصلاحات وروسته به انتخابات کوي. بلوچستان حکومت وایي لیاقت شاوانی پرون مشال ریډیو ټول په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره په قانون کې بدلونونه کول غواړي. مور زیاته کړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې د بلوچستان د نوي میونسپل کمیټیانو او نه دیرش میونسپل کارپوریشن لپاره وړاندیزونو ته تقریبا حتمي بڼه ورکړل شوه. د اورګزو اوسیدونکو د خپل غوښتن لپاره نن په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی. په لږونو کسان د پېښور پرېس کلب مخې ته پر لاټ والی. په سیمه کې د امنیت په پوځي عملیات پر مهال د ړنګو سو کورونو د سروې کولو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ازانتیا غوښتنه کوي. دا احتجاج د ماموزو قبیلې کړی دی. عوامي نیشنل ګوند پرون په باچا خان مرکز پېښور کې د خدای خدمتګار تحریک یو ځل بیا په رسمي توګه پرانیست. د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل کلی خان نورو عہدیدارانو څخه سوګند واخیست. مړول د دې کار مقصد د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک بیا ژوندی کول دی. خدای خدمتګار تحریک په 1909 کال کې د خان عبدالغفار خان لخوا جوړ شوی و. نامعلومو استوالو په جلال آباد کې یو مدني فعال په ډز وژلې. یو ځای روغتیایي سرچینې د نن مشهودل په شرط مچلو ټول نامعلومو استوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چلمتره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډز وویشت چې له پېښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. دا پېښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې سوې ده. په دې وروستۍ کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزې وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. اوس زه فرخنده اسد د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.